دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمه بجې دي. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا خراغ لاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم په تکراری توګه در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرو. د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر وایي د قومي اکشن پلان له عملي کېدو راهیسې د نامنې په پیښو کې شپږ 50% کموالی راغلی. افغان ولسمشر اشرف غني وایي په کندوز کې به یوازې او یوازې ملي امنیتي ځواکونه د وسلوالو پر ضد جنګیږي، او عراقي وزیر اعظم وایي که مسکو ورته وړاندیز وکړي نو دی به په خپل هیواد کې د روسي الوتکو بمباریو هرکلی وکړي. بشپړ خبرونه. د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي د سخت دریځې پر ضد د قومي اکشن پلان تر عملي کېدو وروسته به په صوبه کې د ناامنۍ او جرمونو په پیښې کې کموالی راغلی دی. دا خبره نوموړي تیر ماښام د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه.
دهشتګردی کې واقعیات په ترګری په پیښو کې شپږ 50% کمی راغلی دی. د تاوان لپاره په تختونو کې 40% د قلنګ اغیستلو په پیښو کې 25% او د وژنو په پیښو کې 30% کمی راغلی دی.
تیر کال په دسمبر کې د پیښور پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت د سخت دریځې او وسلوالۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم یوه شل نکاتی تګلاره منظوره کړه. مشتاق غنی زیاته کړه د دې تګلارې تر عملي کېدو وروسته دوی په صوبه کې 429 وسلوال او کرکه خپرونکي شاوخوا 1100 کسان نیولی دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي یوازې په د هیواد ملي امنیتي ځواکونه په کندوز کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي. نوموړي تیر ماښام د یوې خبري غونډې پر مهال ویل د هغو قمندانانو احساسات ستایي چې وایي په کندوز ښار کې د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره سلګونه جنګیالي تیار کړي دي.
ای روحی وطن پرستی را ما استقبال میکنیم.
دی وایي موږ د وطن پرستی د احساسات ستایو، خو هیله مو داده چې ټول چمتو شوي جنګیالي دی ملي پوځ او پولیسو ته ورشي. کندوز ته به هیڅ غیر مسؤول وسلوال کس ته د ننوتو اجازه نه ورکوو. غنی دا سرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې له څو ورځو راهیسې د کندوز په ښار کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي، او یو شمېر جهادي قمندانانو ویلي چې په ښار کې له وسلوالو سره جنګېدو ته تیار دي. افغان چارواکي وایي له وسلوالو د کندوز ښار د نیول شوي ودانیو واک بیرته ترلاسه کړی دی. د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلي د 50 قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي او خلکو خپل کورونو ته د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. د گورنر له دفتره په بیګانی خپور شوي بیان کې راغلي تیره ورځ د هنګولو توغسرای کیمپه د اورکزیو کډوالو ستنولو لړۍ پیل شوه. بیان وایي په لومړي پړاو کې به 200 کورنۍ اورکزی ته ستنېږي، او دا چې د خیبر شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او کورمې کډوالو خپلو کلیو ته د ستنېدو لړۍ هم روانه ده. بیان د گورنر عباسی له خولې زیاتوي چې د راتلونکي کال تر پایه به د 50 واړو قبایلي د سیمو ټول بې کوره کړل شوي خلک خپلو کلیو کورونو ته ولېږدول شي. تاسې له مشال راډیو خبرونه اورئ. په سوات کې وسلوالو د ځانګړو پولیسو یو غړی وژلی دی. یو پولیس افسر د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل تیر ماښام وسلوالو د بریکوټ په بازار کې د دندې پر مهال د ځانګړو پولیسو سرتیری بشیر وواژه. د ده په وینا تر پیښې وروسته پولیسو سیمه په ولکه کې واخیسته او د وسلوالو لټون یې پیل کړ. د برید ذمواري چا نه ده منلې. د بلوچستان د مستونګ له بازار درې کسان تښتول شوي. د پولیسو یو چارواکي بیګا د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وسلوال په یوه ګاډي کې د بازار دوکان ته ورننوتل او درې کسان یې وتښتول. د دوی د تښتونې ذمواري چا نه ده منلې. هلته تیر مازدیګر د بلوچستان اسمبلۍ اپوزیشن غړو د بلوچستان پرمختیایي ادارې د شپږو کارکوونکو د تښتونې پر ضد احتجاج وکړ. دا کسان څو ورځې مخکې له کلا سیف الله تښتول شوي ول چې د تښتونې مسؤلیت یې چا نه ده منلی. البته د کورنیو چارو وزارت اسمبلۍ غړو ته ډاډ ورکړی چې ژر به دا کسان خلاص کړي. د ننګرهار اچین ولسوالۍ د بېلابېلو کلیو اوسېدونکي وایي وسلوالو دوی له خپلو کورونو په زور ایستلي دي. بې کوره کړل شوي خلک وایي وسلوال وایي په سیمه کې د پراخې جګړې لپاره تیاری نیسي، او دا چې ښوونځي یې په سنګرونو بدل کړي دي. دوی له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. هلته د ننګرهار والي ویاند احمد ضیا عبدالزی تېره ورځ مشال راډیو ته ویل نه یوازې بې کوره کړل شویو خلکو ته اسانتیاوې برابروي، بلکې پلان لري چې ژر په اچین ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات هم وکړي. امریکایي دفاعي چارواکي وایي په افغانستان کې د یوې الوتکې پرېوتو په پیښه کې د 15 امریکایي قراردادیانو په ګډون لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. د امریکایي پوځ کرنل براین تریبوس وویل سي 130 الوتکه بیګا نیمه شپه د جلال آباد پر هوایي ډګر د پیښې ښکار شوه. د وویل د الوتکې چلوونکي او مسافر په پیښه کې ووژل شول، او دا چې په هغو کې 15 امریکایي ملکي قراردادیان هم ول چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د افغان ځواکونو روزنې په ماموریت کې کار کاوه. د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د الوتکې ویشتلو دعوه کړې، خو آزادو سرچینو د دې خبر پخلی نه دی کړی. عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی ویلي که مسکو ورته وړاندیز وکړي نو دی به په خپل هیواد کې د روسیو جنګي الوتکو بمباریو هرکلی وکړي. نوموړي بیګا د فرانسې له یوې ټلویزیون سره د مرکې پر مهال ویل تر اوسه ورته روسیې دا هسې هیڅ وړاندیز نه دی کړی. ده ویل که وړاندیز ورته وشو نو غور به ورباندې وکړي، په حقیقت کې به ورته هرکلی ووایي. آبادی ویل دی له روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په رابطه کې دی. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې تېر ماښام د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نیویارک کې خبریالانو ته ویل هیواد یې عراق ته د بمباریو غځولو پلان نه لري، خو که بغداد بلنه ورکړه نو دوی به دا کار وکړي. آبادی ویل دی به آریان شي که روسیې الوتکې په شام کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ځای د روسیې د سوریې حکومت ضد یاغیان په نښه کوي. د زیاته کړه چې دا د مسکو په ګټه ده چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال په نښه کړي، ځکه چې د هغوی په لیکو کې جنګېدونکي شاوخوا 2000 وسلوال روسان دي، او که هغوی روسیې ته ستانه شول نو هغه هیواد ته به لوی ګواښ ورپېښ کړي. د خبرونو پای دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د خیبر پښتونخوا اطلاعاتو وزیر وایي په صوبه کې د نامنۍ پېښې کمې شوې دي.
دهشتګردي کې واقعات په 56% کمی ہوئی.
افغان ولسمشر وایي یوازې او یوازې ملي امنیتي ځواکونه به په کندوز کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي. خیبر پښتونخوا ته ستانه شوي حاجیان وایي د مینار ټیل ماټیل پیښه د ایرانیو حاجیانو لخوا د خنډونو لرې کولو له کبله شوې.
ایرانیانو دا رکاوټې هغوی لړه کړلې او ایرانیان بل روډ باندې را داخل شروع دی کې دا تصادم مخې ته راغلو.
په روښانه مستقبل خپرونه کې به په سوات کې د نجونو تعلیم د یوې پروژې حال راوړی.
پرائمری سکولونه دي، نو په هغې کې به مونږ سیکنډ شفټ شروع کوو. ماشومانې چې دي د 5 نه پس 8 پورې په دې پروژه کې وځو.
له مشال راډیو سره اوسې. لومړی موضوع ته ورزو. د خیبر پښتونخوا اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي د سخت دریځۍ پر ضد د قومي اکشن پلان تر عملي کېدو وروسته په صوبه کې د ناامنۍ په پیښو کې 56% کمی شوی دی. دا خبره نوموړي تیر ماښام د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. د زیاته کړه چې د کابینې په غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې په صوبه کې د کارخانو لګولو لپاره به نور د اجازتنامو ترلاسه کولو اړتیا نه وي. غلام غوث معلومات راکوي.
د کابینې د غونډې وروسته د خبری کانفرنس پر مهال تیر ماښام د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل چې د ترهګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان یا ترهګرۍ ضد قومي تګلارې عملي کولو وروسته په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی. دهشتګردي کې واقعات په 56% کمی هوئی. د ترهګرۍ په پیښو کې 55% کمی راغلی دی. د تاوان لپاره په تختونو کې 40% د قلنګ استلو په پیخو کې 25% او د وژنو په پیخو کې 30% کمی راغلی دی.
30% کمی ہوئی ہے.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې د ترګری ضد د قومي تګلاري د عملي کولو وروسته تر دې دمه 341 ترګر نیول شوی دی.
429 دهشتګردونکو گرفتار کیا جا چکا ہے.
د ترګری ضد محکمې تر دې دمه په 240 مقدمو کې 401 ترهګر نیولی دي. د دینه علاوه جالي شناختی کارډونه لرونکي 1100 کسانو په ضد کاروایی شوی ده، او د دوی د تصدیق کوونکو 960 کسانو په ضد هم کاروایی شوی ده. د لوډ سپیکر په غلط استعمال 150 کسان او د کرکی د موادو په خورولو 1140 کسان نیول شوی دي.
گرفتار کیا گیا ہے.
په خبری کانفرنس کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی دا هم وویل چې د خیبر پښتونخوا کابینه پدی صوبہ کی د صنعتونو او کارخانو د پرمختګ لپاره د نوی پالیسی منظوری هم ورکړی ده.
خیبر پختونخوا میں کارخانے لگانے کے لیے این او سی کا خاتمہ.
د کابینه د ایجنډی اخیرنی نقطه په خیبر پختونخوا کی د کارخانو لگولو لپاره د اجازت نامې ختمول وو. د دې فیصلې مطابق به د وسلې او کارتوسو د تابکار موادو د چاودونکو موادو د پیسو جوړولو د کاغذ او شرابو یا سپیرټو د کارخانو لپاره به اجازت نامه حاصلول ضروری وي او د نور هیڅ یو کارخانه لګولو لپاره به اجازت نامه ترلاسه کول نه وي. د دې پالیسۍ سره به په صوبه کې صنعتونه پرمختګ عمومي او صوبه به ترقی وکړي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې د پښتونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې په غونډه کې د ترګرۍ په ضد د پولیسو د کارکردګۍ ستاینه وکړې شوه او د تیرې ورځې د کابینې په غونډه کې د صوبې په امنیتي صورتحال تفصیلي خبرې اترې وشوې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په کندوز کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي. نوموړي تېر ماښام د یوې خبرې غونډې پر مهال وویل د هغو قومندانانو احساسات ستایي چې وایي په کندوز ښار کې یې د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره سلګونه جنګیالي تیار کړي دي. غنی ټینګار وکړ هیڅ وسلوالې ډلې ته به په هغې سیمې کې د جنګېدو اجازه نه ورکوي او دا چې رضاکاران دې د دولتي ځواکونو لیکو ته ورشي. احمد تکل معلومات راکوي.
ولسمشر اشرف غنی پرون په خپلو څرګندونو کې ټینګار وکړ چې د کندوز او د هیواد د نورو سیمو د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی باید د هیواد د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې وي. دا په داسې حال کې ده چې کندوز ته اضافي سرتیري استول شوي او د راپورونو له مخې د ښار یو شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوي دي. ولسمشر غنی وویل چې د کندوز د سقوط د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي او د څو کسانو د نیولو خبرې هم ورکړ چې د ده په وینا د کندوز په سقوط کې لاس درلود. د کندوز قوت وروسته له جمعیت ګوند سره تړلو یو شمیر جهادي قومندانانو سلګونه کسان راغونډ کړل او ویل چې د کندوز د دفاع لپاره به د جګړې لومړی کرخې ته ولاړ شي. ولسمشر غنی که څه هم د دې قومندانانو د چمتووالي ستاینه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه د هیواد د ملي ځواکونو دنده ده او له طالبانو سره د جګړې رضاکاران هم د دولتي ځواکونو په لیکو کې شامل شي. ولسمشر غنی له دې مخکې د کندوز له یو شمیر مشرانو سره په کتنه کې په کندوز کې د امنیتي کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړ او په ډاګه یې کړه چې هیڅ یوې خپل سرې وسلوالې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې کندوز ښار ته ننوځي. په پرونۍ خبري غونډه کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر جیلانی پوپل وویل ښاغلي غنی په کندوز کې د چارو د سنبالولو په خاطر د دریو کمیسیونونو د جوړېدو امر کړی چې یو به په کندوز کې دولتي او شخصي شتمنیو ته اوښتي زیانونه وڅیړي، دوهم به د کورنیو بې ځایه شویو شمیر او اړتیاوې په ګوته او له هغو سره به د مرستې په برخه کې اقدام وکړي، او دریم به یې د هیواد په شمال ختیځ کې د سیمه ایزو ادارو د اصلاحاتو لپاره سلا مشورې او سپارښتنې وکړي.
د احمد تکل رپورټ موړی د بلوچستان د مستونګ له بازار درې کسان تښتول شوي دي. د پولیسو یو چارواکي د نومونو ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل وسلوال په یوه ګاډي کې د بازار دوکان ته ورننوتل او درې کسان یې وتښتول. د دوی د تښتونې په اړه چا نه ده منلې. هلته تېر مازدیګر د بلوچستان اسمبلۍ اپوزیشن غړو د بلوچستان پرمختیایي ادارې د شپږو کارکوونکو د تښتونې پر ضد احتجاج وکړ. تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د مستنګ سیمې د پولیسو تانې یو چارواکي چې نه غوښتل ژغې خپور سي مشال راډیو ته د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه وویل تلوال چې په یوه بیګو ډوله موټر کې راغلي دوکان ته ننوتی او د وسلې په زور یې له دې دوکان څخه درې تنه تښتولي. د پولیسو په خبره تر اوسه د دوی د تښتولو علت څرګند نه دی او نه هم د تښتولو مسؤلیت کومې وسلواله ډلې قبول کړی دی. مستنګ چې له کوټې جنوب لویدیځ لور ته د شاوخوا 15 کیلومتر په واټن پروت ښار دی، په کې له مودې راهیسې د ناامنۍ د نورو پیښو ترڅنګ د سړي تښتونی او هدفی وژنې پیښې دوام لري. بلې خواته بیا د جمهوریت مازیګر د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د اپوزیسیون غړیو د سړي تښتونو د پیښو پر ضد احتجاج کړی او غوښتنه یې کړې چې له سیف الله کله څخه تښتول شوی د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا بی ډی ای 15 کارکوونکي او یو ټیکهدار دی ژر تر ژره د تښتونکو له منګورو څخه خلاص کړل شي. تر دې احتجاج وروسته د صوبې د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بوکچي لخوا باور ورکړل شو چې د دوی حکومت به د تښتول شویو کسانو د بیرته خلاصون لپاره را جدي حالې ځلې کوي. دا کسان چې شاوخوا درې ونې وړاندې وسلوالو تښتولي وو تر اوسه نه هم د تښتولو مسؤلیت کومې وسلوالو لري قبول کړي او نه هم د تښتونکو لخوا د تښتول شویو کسانو له کورنیو سره کوم تماس نیول شوی دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان یو ځل بیا ویلی چې ځینې نه حکومتي ادارې د پاکستان ګټو ضد کار کوي. د تیر ماښام په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وویل همدا لامل دی چې اوس یې د نه حکومتي ادارو د فعالیت په اړه تګلاره جوړه کړې ده. د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې د کورونو چارو وزیر زیاته کړه چې دوی د افغانستان څوکیداران نه دي او دا چې د کابل د اندېښنو ختمولو لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پر ورځ ماښام اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې دوران د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان وویل چې پاکستان کې په غیر سرکاري ملکی او غیر ملکی ادارو تیر وختونو کې څه قسمه نظر نه دی ساتل شوی او دې کې ځینې ادارې د ملکی مفادو خلاف کار کوي. د ده په خبره اوس د غیر سرکاري ادارو یا این جی اوز لپاره یو واضح او ښکارا نظام جوړول شي او ټول ادارې به آنلاین رجستریشن درخواستونه ورکوي. د افغانستان په حق له د یو تپوس په جواب کې چودھری نثار علی خان وې چې کله افغانستان د بل په جبا خبرې کوي نو موږ ته په هغه سخت افسوس وي.
افغانستان کې نه کوم چوکیدار دی اور نہ
دیوی موږ د افغانستان څوکیداران نه یو او نه د اشرف غنی په ګډون بل چاته جواب دی یو. افغانستان کې څوک پرنجي هم کی نو تورې په پاکستان لګي. افغانستان د خپل اندېښنې موږ سره شریکی کړي. موږ هر وخت د هغوی خبرې اوریدو ته تیار یو، د هغوی په اندېښنو خبرو ته تیار یو. خپلو خبرو کې چودھری نثار علی خان دا هم وی چې ڈی چوک کې با نور چاته د جلسو جلسونو اجازت نه ورکړي کیږي. د ده په خبره کوڅو غواړي چې پاکستان مخ په وړاندې لاړ شي نو کامی مفاد با په نظر کې ساتل وی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان مذهبي چارو وزارت وایي د مینا د ټیلماټیل په پیښه کې 9 کسان تر اوسه بې درک دي. د وزارت تیر ورځ ویل 315 کسان چې ورک شوي ول وموندل شول. عیني شاهدان وایي ټیلماټیل هغه مهال پیل شو چې ایراني او حاجیانو له هغه ځایه خنډونه لرې کړل او په بل لار د شیطان څلی وویشتلو ځای ته روان شول. ځینې پاکستانی حاجیان له حکومته ګیله کوي چې د دوی لپاره یې هلته اسانتیاوې نه وي برابرې کړي. تفصیل له اسلام آباد د مشال رډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې د مینا په پیښه کې وس هم 9 حاجیان بې درک دي او تر دې د مدوی ته 315 بې درک کسان میلاو شوي دي. بل پلو د ژوبلو او بې درک حاجیان خپل خپلوان له پاکستانی حکومت ته ګیله کوي او وایي چې د دوی هیڅ مرسته نه کوي. دې لړکی د 400 یو اوسیدونکو تیمور خان مشال ریډیو ته وایي
بالکل هیلپ نه کیږي، نه غي سره کوم ډیټا شته، نو وسره هغه یوزي ایون ته دې پورې چې پاکستان هاوس دا خبره هیڅ کم نه رسیدار دي. دوستان دی هغه دا خبره کوي چې یاره مونږ ته پاکستان هاوس مونږ ته وایي کتا اوسه معلومات او شو درته نو مونږ تاسو خبر کوي او دا خو ډیر کافي خلک سي دا خو چې کنه دی خو فکر سي خینا نه دي سره فکر شتنه دي بسو فکر سي یو خیا.
کله چې مشال ریډیو په پیښور کې دی او تن حاجی زهیر خان نو پوښتل سوک چې د مینا د پیخي په وخت هلته موجود وو نو نو موري وي
دا سه چې دا ټیل خدا سه چې دا خو دلته ایرانیانو دا دغه جوړ کړلو چې کم دلته دوی رکاوټه جوړې کړې وې دا رکاوټه هغه لړکللې او ایرانیان بل روډ را داخل شروع دی کې دا تصادم مخه تراغلو او خلق بیخی به انتها سوک د یو زینه را غورځیدل او سوک بل زینه ډیر زیات بد حالات جوړ شونه. په دغه وخت باندې خو مونږ ځان یو سایت ته وستر او ډیر زیات کسان چې بیخی ډیر بد حالات او ډیر بد دغه کې پراته او ډیر زیات مړی دغه شو غنه. نو مونږ هر یو کس بیا دا کوشش کولو چې ځان یو سایت ته وباسي. نو مونږ ځانونه به یو سایت ته وستر نو بیا نور پته راته نه لګیدل چې څه حالات جوړ شو څه دغه جوړ شو او بس حالات بیخی ډیر زیات ګډ وډو.
د پاکستان د حکومت په وینا چې په دې پیغه کې لزرو زیات خلک مړ شوی دي، خو د سعودي عرب حکومت د پاکستان د حکومت د شمیره ردوی او وای چې دی پیخه کې ټول وسوا نه شپې تکسان مړ شوې دي. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونا تر سحر 9 بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیوه راډیو خبرتیا واورید. دا مهال تاسو مشال راډیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ چپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. همدار زموږ ټول خپرونې په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. ورزو وس یو بل رپورټ ته. د پاکستان سینټ مشر او پیپلز ګوند غړی رضا ربانی وای په هغه هیواد کې هیڅ کس له درغلۍ یا اداري فساد پاک نه دی، نو ځکه له سیاستوالانو سره سره دی د ملکی او پوځي وګړو احتساب هم وشي. د چارو پوهان وایي احتساب هغه وخت کیدی شي چې عمومي او مجموعي وي. تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال محمد عمران راکوي.
د کراچۍ وفاقي اردو پوهنتون کې غونډې ته د وینا په وخت پاکستان پیپلز پارټۍ غړي او د سینټ چیرمین میا رضا ربانی ویلي چې پاکستان کې د کرپشن تورونه په سیاستدانانو لګي، ولې سیول او فوجي وګړي هم د دې ناسورنه پاک نه دي. باید د ټولو سره د قانون په دایره کې احتساب وکړي شي، او داسې اداره هم پکار ده چې د احتساب کوونکو احتساب وکړي. د پاکستان د ایوان بالا یعنی سینټ د چیرمین د دې خبرو په اړه د پیښور پوهنتون د ایریا سټڈی سینټر ډایریکټر پروفیسر ډاکټر سرفراز وای چې دا هغه خبره سل په سل ټیکتا، ځکه چې احتساب د هر چا پکار دی. ولې د پاکستان تاریخ وای چې دلته احتساب زیاتره د سیاسي انتقام لپاره پکارولې شي، او یا د جمهوریت وروستو د امیرانو حکومتونو ته د وده ورکولو لپاره احتساب کیږي.
مثال دی دا سیاسي ورکرم دی او دا سیاسي ورکر دی چې د بارہ کې خپل کرپشن کې ثواب زبانې نه دی لګېدلې. البتہ دے بدین خبر دے دے کرپشن چی دے کرائے ناگے کی کرپشن نزیاد سیاسی انتقام یا سیاسی چی دے طور بانی خلق پاٹونا اڑول راڑول
د سیاسی چارو کارپو ڈاکٹر خادم حسین په دې اړه مشال ریڈیو سره خبرو کې ویل چې په بنیادی توګه کرپشن په ادارو کې ننوته دی، او تر سوچ د ادارو جوړښت نوی بدل کړي شوی تر هغه د احتساب عمل غیر منطقی خبر ادا.
زما خیال ہے رضا ربانی سے دا خبر دیر واضح دی خبر ثبوت دے چې د ادارو ترمیز دا تصادم یعنی داغ دی ته اشاره دا چې د دې چونکی لړمون کې د کرپشن د ریاستی ادارو مزکه بل ټول اور هالینګ پکاري د ټول به بیا وینځل پکاري. احتساب ال کې دی چې کله دا عمومي وي یو خلکو باندې انیوک کیږي بل باندې نه کیږي، نو دې عمل بدایي چې دا احتساب نه دی دا خلک په زور د عمل نه منی کولی.
دا یادونه ولدا چې د پاکستان پیپلز پارټۍ د مشرانو یوسف رضا ګیلانی او راجا پرویز اشرف په شمول یو شمیر لو باندې د نیب لخوا مقدمه درج کړی شوی چې په پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا سختی نیوکه هم شوی، او دا یو سیاسي انتقام بللی دی. محمد عمران، مشال رادیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا د شبقدر د یاغي بند اوسیدونکو اکرام الله سمو د مخ کې د پیښور بډبیری پر هوایی مرکز د وسلوالو په برید کې ژوبل شوی وو. د پاکستان په پوځ کې نوکر دی، او مشال رادیو ته ویلي چې د پیښې پر سهار چې جمعات ته ورسید نو وسلوالو د جمعات دننه لومړی ډزې پیل کړې او بیا یې بمی چاودنه وکړه. شانواز ترکزی له اکرام الله سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
تور از وړاندې د پیښور په بډابېره کې د ایئر فورس په بیس د وسلوالو لخوا په بریټ کې د یاغبن شوقدر اکرام الله هم زخمی شوه. سلوی خلن اکرام الله چې په دغه ورځ سحر پاتید او جمعه ته د سحر مونږ لاړو نو بیا سوو شو.
ما سنت کول چې دا وخت ډېر شو بیا پکې مرګري وی زر در د مونږ کوو دا وخت یو کس څنګه بل مرګر چې شاته لګا دا جمعه غونډه شیشي دروازې درې وانه کنه په شیشه کې څه کوي کوي طالبان روان دي مل دی یو هغه چې دا پښپېلې باندې دا دروازه شیشو ولې ما هم صرف شپېلې کړو خو بیا ډېر شوې دا ګرنیټ هوا تم پکې ما اور دو ولکه ما بیا ول نو سترګې پټ کړې نه مې پات قتل نه مې کسان د قتل زم په خپل کې دلم خو اډو کې بچو لکه اوسلې مې وا
د پاکستان په پوس کې نوکر اکرام الله وای چې نور کوم خبرې هغه د دزونو د شور لوجه نه دی اورېدلې خو به څه غونې واورېدل نو هغه کوم رقم غوونو
لکه اواز لکه ما لکه ورده په خبره خو نه پیدم هغه څه چې پارسه مرته کوي بیا دی هغه خبرو نه پس لکه بیا ناتونه ولګول نو دا خپل لمن چې دغه سر ریډیو یا موبایل لکه سپیکر غونته خو هغه لکه جمعه کې ډیر وخت تیر کړی ځکه چې هغه کمرې ته دوه ځله غلو دوه ځله فیر کړو یو ځله فیر وکړو سو ټایم پس لکه دا 15 منټه په دواره بیا له بیا فکه فیر وکړو زنګ ډیر مرګي لکه په لومبي فیر کې بچیو هغه په دویم فیر کې لاړ شیطان شول.
اکرام الله وای چې بیا بیا به ورته کور ټلیفون راتلو خو دبا نه اوچ
شاہ نواز ترغزی، مشال ریڈیو، شوقدر. د شمالي وزیرستان به کور کړل شوی خلک وایي تیر کال په جون کې چې عملیات پیل شول نو له دوی په کلیو او کورونو کې ګڼ څاروي پاتې شول. د دوی په خبره د ځینو خلکو مالونه یا خو ځنګلونو او غرونو ته وتلي دي او یا هم ډیری څاروي د خوړو او اوبو نشتوالي له کبله مړه شوي. دوی له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال ویل ورته ښکارېده چې پوځي عملیات به لنډ وي خو دې ډیر وخت واخیست. آیا چارواکي د خلکو څاروي په اړه څه اقدامات کوي او که څنګه؟ پر دې موضوع تفصیل مجید بابر راکوي.
د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلک وایي چې د بې کوره کېدو پر مهال یې په زرګونو ګډې بزې او غواګانې په خپلو سیمو کې پرېښې وې چې اوس یې هېڅ درک نه لګي. په دې اړه د شمالي وزیرستان د انزوري سیمې د علي خیلو ملک جمال الدین وایي
زما سره یو مخه وه، یو زیټ وو، یو غوا وه، سره یو خندر وه، غوا بلر به وه او مخه بلر به وه، بچینه دا کړی دا سره بچین وی جوات کوټ نه دا چې ما دوه زراور کوم خلاص کړل چې ما دوه بچینه دا کړی چې بکرې پسې داړه بند کړی ولکه سالور پینځه دګی دا هاړ دګی دې وینا وته دا کړی ولکه دا سه د یوای پړ چټاوه تا کولاو کړی و لکه دا غاوه چې ما دې چې دغه دا سوچو چې لکه 10 15 دین دی دا وبو به چار وګو چې ما دوه.
دا چې کوم مالونه د شمالي وزیرستان د ولس نخ پولیسو کې پاتې شوی وو هغه اوس چرته دي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي منور شاه وایي چې څه مالونه خو ځنګلو ته وتی دي او داسې په لکونو غریب زیوي چې اوس هیڅ معلومات نشته.
هغه وخت تقریبا ډیر وړا کې سا خلک ته لاس اچي را نور خو کچا ته پلوس ویرا غل کچا ته موکا وا خو ټیک تر سره راو اصل کنو وا بس نه پلیارې مرشول زنا حالي کې په کې سره خلک نه پوتې شول وو زنا د ګاډی نه پرې وته زنا زخمی شول دلته خلک بلیاراله پر زنا بلیاري په تړلې د لوړې د خوراک ته نه موجودګي څه وجنه مړه شو را مو ته نه داخل تر سی سیم هغه زنا ور به سړی تر یا واپس په لوس باندې ورسی.
سور د مخ کې د شمالي وزیرستان د تخیلونه راستون شوی حجی اورنګزیب وای چې ډیر مالونه په لارو کې سو کې مړه پراته دي.
د غوغانې او د زی د په کلو کې او په روډونو باندې او په لګاډو کې داسې ګرځي او زنه ژوند دی او زنه پکې مړه شوی دي. زنه خلک لکه دا وای چې څوک الته کې کم خلک پاتې شوی او هغه خړلې دي لکه علي کړي دي خړلې او زنه دسي دي چې د معلوم خلکو دي ګرځي را ګرځي په دې غرونو کې دسي را ګرځي کنه لکه غزنګل شان دي شوی دي او یو لک خلکو دسیم کړي دي چې ځان سره خوسته بوتلې دي یا بنو تر واستلې دي نو خاصې کړي يم دي پکې.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال صفدر داوړ نامې مو پختل
دا انفارمیشن دي چې کومې فیمیل اسمین چې دا نران چې کم دي د ګډو ځکه یا ورګانو کې آغا ډیر کم پیدا کیږي آیا آغا التا خوړل کیږي یا پټیږي یا څو طریقې آ مونږ ته دومره بیا پتن لګي خو ځای په ځای باندې بیا لکه را بویا چې کم ورته وای دلته یو د سنتر غونډې ورته جوړ کړې دي پاکې درې سوه څلور سوه ورګانې خپلې دي هلته چونکې اوبه هم دي او ځنګلې هم دي نو خوراکونه کوي په خپله او بس کې بیا خپلې دي هغې ځای ته هلته جمع کېږي. محمد خیل پورې چېرته یو نیم سنتر ورته جوړ کړی دی دلته میران شاه کې بیا چې کم کیمپ دی دا انفارمیشن راځي چې کیمپ ته دننه داسې سیستم ورته جوړ کړی دی چې دا ګډې ځای دا ورګانې دا راځي او د دې پی نمبې دا دا سمونو نام زکه کوچ شو دا التا فورسز وال کسان چې په دې چې التا سکستان دي نور هم دا خلک چې تر سکیورټی او فورسز وال الکار دي نو دا سمبالوي دا خپل التا خوراک مراک ور نه برابر
په دې اړه مو چې د شمالي وزیرستان اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر نو پختل چې د شمالي وزیرستان د ولس نه پاتې شو مالونو د خوندیتوب په اړه دوی کومه هلې دلې کړي او کنه نو نو موړې وای
او اونډرګډ هم دلته کې ده چې او خلک ځان سره چې څومره نویشان مال مویشي راوستل شو خلک راوست دي اور صدا سے میجر موتلا صدا سے چا رپورٹ نه کړی چې یاره یا زمونږ خلک کې ګډې دي زه غوغان پاتې دي نو ډاوټ اپریشن په وجه باندې د دې نسنا څخه پاتې شوی خو په دې اصل باندې لا چې موږ ته چا پروش نه کړی نو موږ په دې اصل باندې څه ډیسیژن هم لا دا څه نه دی هغه څه یاره دا هم یو پرابلم یې شته.
ظهیر الدین بابر زیاتوی چې دوی د شمالي وزیرستان د ولس د کورونو بازارونو او نورو تباشو اساسو لپاره خو سروي پیل کړی دا خو د مالونو پاړې تر دا مهال کومه تګلارې نه ده جوړه کړې.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15315 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
مشال راډیو ته غواګیاس ته اوسم په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي د سخدریزې پر ضد قومي اکشن پلان تر عملي کېدو وروسته په صوبه کې د ناامنۍ او جرمونو پیښې کمې شوې دي. د خبرو نوموړي تیر ماښام د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي یوازې به د ترهګرو وبخه یوازې به د هیواد ملي امنیتي ځواکونه په کندوز کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي. نوموړي تیر ماښام د یوې خبري غونډې پر مهال وویل د هغو قومندانانو احساسات ستایي چې وایي په کندوز ښار کې د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره سلګونه جنګیالي تیار کړي دي. البته دغه جنګیالي دي دوی د ملي پولیسو او ملي ځواکونو لیکو ته واستوي. د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسي ویلي د 15 قبایلي سیمو بیکوره کړل شوي او خلکو خپل کورونو ته د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. د گورنر له دفتره په بیګاني خپور شوي بیان کې راغلي تیر ورځ د هنګول او توغسرای کیمپ د اورګزیو کډوالو ستنولو لړۍ پیل شوه. په سوات کې وسلوالو د ځانګړو پولیسو یو غړی وژلی دی. د برید ذمواري چا نه ده منلې. د بلوچستان د مستونګ له بازار درې کسان تښتول شوی دي. د پولیسو یو چارواکي بیګا د نوم نه خودو په شرط مشال رډیو ته لو وسلوال تیر مازیګر په یو گاډي کې د بازار دکان ته ورننه وتل او درې کسان یې له ځان سره وتښتول. د دغه کسانو د تښتونې ذمواري چا نه ده منلې. د ننګرهار اچین ولسوالۍ د بیلابیلو کلیو اوسیدونکو وایي وسلوالو دوی له خپلو کورونو په زور ایستلې دي. بېکوره کړل شوي خلک وایي وسلوال وایي په سیمه کې د پراخې جګړې لپاره تیاری نیسي. هلته د ننګرهار چارواکي وایي چې دوی ژر په اچین ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو پلان لري. امریکایي دفاعي چارواکي وایي بیګا نیمه شپه په افغانستان کې د الوتکې پریوتو په پیښه کې د 15 امریکایي ملکي قراردادیانو په ګډون لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی ویلي که مسکو ورته وړاندیز وکړ نو دی به په خپل هیواد کې د روسیو جنګي الوتکو بمباریو هرکلی وکړي. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د سینیټ چیرمین رضا ربانی دا خبره منلې چې سیاست دانانو کرپشن کړی دی او د دوی دفاع نشي کېدی. خو که وکتل شي نو سیول او پوځي افسر شاهي یا بیوروکریسي هم له دې مبرره نشي ګرځولې. نو باید چې احتساب د ټولو وکړي شي او خصوصي عدالتونه چې هم جوړ شوي نو پکار دي چې د ټولو لپاره یو شان وي. د ادارې په وینا چې حقیقت دا دی پاکستان کې درغلي او کرپشن د دې ملک جرړې ورستې کړي دي او په دې باندې د ملک هر وګړی پریشان دی او دا هم د یادونې وړ ده چې ټول سیاستدانان درغل نه دي. دغه رنګ په انتظامیه کې درغله خلک ناست دي نو ښه خلک پکې هم شته. ادارې وړاندې لیکي چې په دې باندې اعلی عدلیه هم نوټس اغستی دی او دا شن په پوست کې هم د احتساب لړۍ پیل شوي. د کومې مثال چې زموږ په وړاندې پروت دی او د رښتیو کې ځینې پوځي افسرانو ته سزاګانې هم ورکړل شوې دي. ادارې اخري کې لیکي دا هر څه په خپل ځای سم دي خو که په مجموعي ډول وکتل شي نو د پاکستان تر ټولو لویه مسله کرپشن ده. د کومې مخنیوي چې ډیر ضروری دی نو باید چې یو داسې نظام جوړ کړی شي چې پکې یو خاص کس یا ډله یا اداره په نښه نه شي او د کرپشن د خاتمې لپاره په آزادانه توګه کار وکړل شي نو هله به ممکن شي چې له دې ملک کرپشن ختم شي او دا ملک د ترقۍ په لور روان شي. بل په لور د پېښور نه خبرېدونکي مشرک ورځپاڼې خپلې ادارې د زنانو په حقوقو باندې لیکلي او وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت داوه کوي چې د زنانو د حقونو لپاره هر ممکن اقدامات کوي او د دې لپاره منصوب بی اعلان کړی دی. د ادارې په وینا چې د حکومت د داوو باوجود که وکتل شي نو تر دې دمه حکومت زنانه په پالیسوک جوړولو کې نه دي شاملې کړي او تر دې چې د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبایي کابینه کې که مشیران زنانه دي نو هغه هم بې وسه دي او څوک یې خبر نه اوري. ادارې اخري کې لیکي خبر دا وی چې د زنانو د تعلیم او ترقۍ لپاره او د دې د مسلو د حل لپاره سنجیده رویه خپل کړی شي او دا هر څه به هله ممکن شي چې زنانه په پالیسوک هم شامل کړی شي او خو ته خپل پوره پوره برخه ورکړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
و وال سټریټ ژورنال د افغانستان کندوز ښار په اړه په یو رپورټ کې وایي په جګړه کې ښکېلو خواوو منلې چې دا ښار له وسلوالو خلاص کړل شوی دی. هلته له پاکستان خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یوه لیکنه کې په شام کې د روسیې هوایي بریدونو ته کتنه کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه وروي.
د وال سټریټ ژورنال په دې لیکنه کې راغلي چې د زیارت په ورځ افغان حکومت کندوز ښار د طالبانو نه د بیرته نیولو ادعا وکړه. دا راز د دې ښار اوسیدونکو هم ویلي چې په لارو کوڅو کې افغان ځواکونه ګرځي او ځای په ځای په سړکونو باندې د طالبانو لاشونه پراته دي. هلته د کندوز ښار د پولیسو ویان سرور حسیني وای چې دا ښار اوس په مکمله توګه د حکومتي ځواکونو په کنټرول کې دی. ورځپاڼه لیکي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم منلی چې وسلوال یې د کندوز ښار نه وتلي، خو زیاتوي چې دا ګام یې د ولسي خلکو د امنیت په خاطر پورته کړی. هلته افغان ځواکونه چې ورته د امریکایي او نیټو ځواکونو ملاتړ هم ترلاسه دی وای دوی هیله مند دي چې د کندوز ولایت نورې سیمې به هم ډېرې زر د طالبانو د ولقې نه خلاصې کړي. کندوز ښار د تیرې ګل په ورځ طالبانو قبضه کړی و. بلخواډان ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې روس د شام په مسله کې فعال پوځي کردار ترسره کول شروع کړل، هیڅ معلومه نه ده چې دغه خونړۍ کشاله به اوس څه شکل اختیاروي. د شام په 15 کلنۍ کورنۍ جګړه چې پکې د بشار الاسد رژیم د اسلامي دولت او نورو سخت دریځو ډلو په شمول د خپل مخالفینو ضد د تشدد نه ډکې کارویانې کړي، ایران او روسیې یوازنی نړیوال پلویان پاتې شوي دي. خبرس پانوای تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې په دیش خړه کې د روس پوځي برخه خاخستو ته ترکی، عرب هیوادونه او د دوی نور غربي اتحادیان په کوم نظر ګوري. که هم غربي نړۍ او د دوی اتحادیان د اسلامي دولت یا داعش سخت مخالفت کوي، خو د بشار الاسد واکمنی هم نه خوښوي او دغه وجه ده چې د حکومت نه د هغه د لری کولو غوښتنه باندې اوس هم ټینګار کوي. د ورځپاڼې په وینا داسې ښکاري چې د شام په جګړه کې ښکېل ټول اړخونه به اول په شریکه داعش د ختمولو کوشش کوي او چې دې کې بریالي شي نو بیا به په دغه هیواد کې د واکمنۍ د بدلون لپاره بشار الاسد او د هغه مخالفین خبرو اترو ته د کینولو هڅه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه راپورټونه ناسم بللی چې ګواکې د دوی جنگي الوتکو په شام یا سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ځای د آزاد سوریه پوځ په نوم د هغو وسلوالو اهداف په نخښه کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د روسیې الوتکو تیر ورځ هم د شام پر یو شمیر سیمو بمباري وکړه. هلته په فرانسې کې د روسیې سفیر هم ویلي چې هیواد به په شام کې د وسلوالو پر ضد بمباریو ته دوام ورکوي او تر هغې وروسته به هلته د نړیوالو تر څار لاندې انتخاباتو ته لار هواروي. پر دې موضوع د مشال راډیو خبرونو مرکزی څانګې رپورټ مهمې برخې احمد تکل اوروي.
د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پاوڅ سو څلرویشت او سو پنځویشت جنگي الوتکو له چهارشنبې ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر دولسو مرکزونو بمباري کړې. د سوریې په ساحلي ښار لازقیا او شاوخوا سیمو کې د روسي پاوځ حضور او حمله په اتیایمه لسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل وروسته په بهر کې د روسیې تر ټولو ستر پوځي عملیات ګڼل کیږي. که څه هم روسیه ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه یې په نښه کړي، خو د سوریې د اپوزیسیون د ویډل مشر حسن حاج علي چې سی آی ایم راست ور سره کوي وای په ادلب خار کې د ډلې پر یو روزنیز مرکز بمباري شوې ده. د امریکا د سناده پوځي چارو د کمیټه مشر سناتور جان مکین د امریکا له سی ان ان ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې وویل چې د روسیې الوتکو اصلا هغه ډلې په نخښه کړي دي چې د آزاد سوریه د پوز لپاره کار کوي. ل دې ډلې سره متحد ایالات مرسته کوي. د ادلب هغه سیمه چې روسیه الوتکو حمله پرې کړې د هغو وسلوالو ډلو پلاس کې دي چې له اسلامي دولت ډلې یادایش سره هم د جګړې په حل کې دي. یو شمیر نړیوالو رسنیو هم دراز په سوریه کې د روسیې الوتکو په بمباری کې د ملکی تلفاتو په اړه هم خبر ورکړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل روسیه دقیقا هغه اقدامات کوي چې متحد ایالات کوي. لاوروف وویل که یو څوک د تروریست په شان ښکاره شي، د تروریست په شان عمل وکړي، د تروریست په څیر ګام واخلي او د تروریست په څیر حمله وکړي، نو هغه کس به خامخا تروریست وي. په پاریس کې د روسیې سفیر الکساندر اورلوف هم په سوریه کې د خپل هیواد د حملو دفاع وکړه.
J'espère que dans un an, quand on aura fini avec l'État islamique...
Il a l'air que de yo kal patrat ke ba che kala mug de islami dawlat dala la main za yusu no pa suria ke ba intikhabat tar saraklo khuda intikhabat payat azad wi aw de nari wale tolane tar nazar landi wushi
contrôle international
Russie weli de che wari pa suria ke de daish dale parzat pa jagra ke wan dawlari kho mutahid wi ala to aw zinul widizo aw arabi hewadun weli che de suria de bohran pa hal ke de walas mashar asad پارازای نشته په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبد الله المعلمی پرون وویل چې د روسیې په هوایي حمله کې ډیری ملکی وګړي وژل شوی نو موږ زیاته کړه هغه هیوادونه چې د داعش پر ضد جګړه کوي باید په عین حال کې د سوریه د تروریستي رژیم لاټړ ونه کړي
د احمد تکل رپورت موریده د ننګرهار شینول سوالی د بیرابلو کلیو وسیدونکو وای وسلوالو دوی لخپل کورونو په زور استل دي دوی په خبره دا ډله چې ځان داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله بولی د سیمې له خونځې وی سنگرونو جوړ کړی دي او وای د پراخ جګړې پلان لري به کور کړل شوی خلک له حکومت غوښتنه کوي چې ورسره د مرستې وکړي هلته د ننګرهار چارواکي وای پلان لري چې ژر اچینول سوالی له وسلوالو پاک کړي تفصیل باز محمد عابد را کوي
دا چین ولسوالۍ دغه تازه بې ځایه شوي کډوال چې د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي وایي چې داعش وسلوالې ډلې په دې بانه له خپلو کورونو څخه راشړلي چې ګوندې دوی په اچین ولسوالۍ کې د پراخه جنګ تابع لري دغه کډوال وایي چې ډک کورونه ترې پاتې شوي نه سرپناه لري او نه هم ورسره د خوراک څښاک لپاره څه شته دی دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
مګ په عمل تخپل پټه او خپل اندغه کاروبار کړي نور یو سکه منګ غوتی نه دی وړ ډک کورونا رانه پاتې شو موږ سره یو پیلا موږ سره نه درا پرې
نوم جلال دې بچینو له سوالې د مامن وسیدون کایم منګ خپل وطن کې ژوندۍ ژوند کړ پول او پټه د غم کړ په هیڅ سکه موږ ته نه والي د شغ راغله موږ سره د ظلمونه وکړه پول او پټه رانه پاتې کړه کورونا هر څه ډک رانه پاتې کړه
یو تن ماشوم وای چې وسلوالو خنځي تړلی او د جنگ سنگرونه ترینه جوړ کړی دی
ز ساکید اچینول سواله وسیدونکه تم ټولګي زکونکه زمنګ مختاب بند کړی دی کني لیکونه بند کړی زمنګ مختاب کې سنگر جوړ کړی کورنه ریسلیوشن اسمان شپې سبا
د دغو بی ځای شو کډوالو ستونزمو د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدلزی سره شریک کړه هغه په جواب کې وویل چې ډیر ژربه په اچینول سواله کې پراخه عملیات تر سره شي او بی ځای شوی کډوال بخپل کورونو ته په عزت سره ستانه کړی شي
والی صاحب ننګرهار هر اورس مسلسل څو جلسې امنیتی تر سره کوي او زمونږ ټول تلاش زده چی منګه د اچین په ټول نقطو کې په پراخ شکل سره هم عملیات تر سره کوو او هملته د حکومتي ځواکونو حضور پیدا او د مخالفینو حضور لمنځه لاړ شي
د یادولو د چې د تیرو دونیمو میاشتو رئیس په اچین ولسوالې کې د داعش وسلوالو د شتون د عمله د یادې ولسوالې په زرګونو کورنۍ لخپل کورونو بي ځای شوی باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
امریکایي خبريال مارک سیګل ویلي په خواني پوزي واکمن پرویز مشرف د پیپلز پارټي په خواني مشر بنظیر بوټو ته ټلیفون کړو او ورته غوښ کړو چې کتر انتخاباته مخکې پاکستان ته ورغله نو د ژوند هیڅ ضمانت نشي ورکولای د سرګندونی نوموړي 13 ورځ د ویډیو کانفرنس لاري په پینډه کې د ترهګری مخنیوي او عدالت د بنظیر بوټو د وژنې او ریدنې پر محل وکړي حالت د پرویز مشرف ویان دا بیان رد کړی دی سراج ظهیر معلومات راکوي
د زیارت په مسخوتن امریکا واشنگتن کې د ویډیو لینک په ذریعہ د ترهګری ضد عدالت د جج رای محمد ایوب په وړاندې بیان دی کټ کولو په وخت مارک سیګل اووی چې د هغه وخت صدر پرویز مشرف بنظیر بټو ته هغه سکیورټی نو ورکړي کوم چې په هیڅ د پخوانی وزیر اعظم د هغه په کار و د نوموړي په وینا چې په شپږشتم اکتوبر کال 2001 باندې د بنظیر بټو لخوا د ته یو ایمیل راغلی وو چې پکې بنظیر بټو لیکلی وو کزه او ژلې شوم نو زموږ به پرویز مشرفی مارک سیګل په دې موخه زیاته کړه چې د هغه په وړاندې بنظیر بټو ته د پرویز مشرف ټلیفون راغلی وو چې پکې یې ورته ویلی وو چې پاکستان ته مرزا ستا ژوند ته خطر دی د امریکایي صحافي مارک سیګل د بیان وروسته د ځینې رسنو سره خبرو کې د پخوانی صدر پرویز مشرف وکیل الیاس صدیقی او ترجمان راشد قریشی د امریکایي صحافي تورونه بی بنیاد ګرځولې دي او وایي چې چاته سکیورټي ورکول د صدر نه بلکې د ادارو کار وی د الیاس صدیقی وینا که پرویز مشرف بینظیر بټو ته ټلیفون کړی وي نو یقینا د هغې ریکارډ به هم موجود وي، نو پکار ده چې هغه ریکارډ مخې ته راوړی شي. وروستو وکیلانو عدالت ته خواست وکړو چې په امریکایي صحافي د جرې لپاره دې ورته وخت ورکړی شي، په کومه چې عدالت د مقدمې اورېدنه تر د 5 اکتوبر پورې وځنډوله او مارک سیکل ته یې په دغه نیټه د بیا حاضرېدو وویل. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، سم وخت شوی د ونیز خبرونه روښانه مستقبل. روښانه مستقبل خبرونه کې د یوې داسې پروژې حال درته درکوو چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د غیر سرکاري یا د نا حکومتي ادارو په ملاتړ جوړه شوې ده او دا د نجونو د تعلیم لپاره کار کوي. خبرونه په تکراری بڼه اوري د خبرونه جوړونکي منور شاه دی. د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. پاکستانی چارواکي وایي په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې په تیرې سباندې یو لسیزه کې وسلوالو په سلګونو سکولونه وران کړي دي چې د نړیوالو مرستندویو ادارو په ملاتړ یې د بیا ودانۍ کارونه روان دي، خو سیړونکو وایي په کار دي چې د بیا ودانۍ دغه عمل تون کړی شي، ځکه چې په لکونو ماشومان د سکولونو د نشټوالي له وجې د تعلیم نه به برخې پاتې کیږي. د لړکې صوبایي او مرکزی حکومتونه هم هلې ځلې کوي، خو مرستندویه ادارې وایي چې د ټولو سکولونو په مکمله توګه بحالي به وخت اخلي. د دې مسلې د حل لپاره یوې مرستندویه ادارې په سواد کې یو پروګرام شروع کړی چې پکې د ړنګ شوي سکولونو د بحالۍ او د ماشومانو د تعلیمي عمل جاري ساتلو لپاره هڅه کوي. د دې ادارې مشر احمد خان وای په سواد کې ځکه په تجرباتي بنیاد اول دا سلسله شروع کړه چې دغه سیمه قدرتي او انساني افتونو ډیره ځپلې ده. نوموړی وای
د ټول کې د جینکو سکولونه یا د ماشومان سکولونه دا وی تعلیمونه چې کم دینو خراب شو، هغه لپاره مونږ یو پروژه جوړ کوو چې هغه ته مونږ وایو انسپایر 1. دا څلور کاله مخکې دا پروژه مونږ جوړ کوو چې هغه کې دوه سکولونه مونږ کنستراکټ چې هغه په دغه وجوهاتو باندې بیخي مسمار شو، او سلوي سکولونه هغه کې مونږ چې کوم نیم یا د نیم نه کم ډیمیج شو نو هغه مونږ واپس بحال کړ. نو دا دوه سلوي سکولونه دا مونږ واپس بحال کړ. د دې استادانو ته مو ټریننګ ورکو، د دې چې کوم دا والدینو د استادانو کمیټي هغه ته مو ټریننګونه ورکړه. دې کې مونږ یو نوې کار دا وکړو چې دا علاقې ځوانان چری دا فورم مو جوړ کړي چې ته مونږ یوت فورم وایو، او هغه مو د تعلیم د مخ وړاندې لپاره په دې پروژه کې انوالو کړو.
احمد خان وای دغه تجرباتي پروګرام یې ډیر کامیاب وو، او تر ټولو لوی خبره دا ده چې ځایي خلکو پکې نه صرف دلچسپي وو خو ده بلکې په خپل یې هم پکې برخه واخیسته. نو موړی وای دغه درې کلن پروګرام یې د پرایمری د سکولونو لپاره وو چې په مکمل کېدو یې ماشومانو ته یو وار بیا د 5 جمعات نه بره د سکولونو د کمښت مسله رامنځته شوه.
نو بیا مونږ بل پروجیکټ پرې ما نیو لیکلو چې ست مونږ انسپایر 2 ول زم فیز رالو. اوس په دې پروجیکټ کې مونږ سرکار سره او د ایجوکیشن ډپارټمنټ سره په شریکه باندې یو نوی ماډل انټروډوس کوو چې دا په ایشیا کې کولمبی ځلمان دی دا سکیږي چې دې ته مونږ وایو اکسلریټډ لرننګ پروګرام. چې کومې ماشومان د سکول نه بار دي پنځم یې کړی دی او هغه بیا میډل سکول نشته او هغوی د سکول نه بار دي او دوه درې کاله پې تیر شو مو څه، نو هغوی ته مونږ دا د دریو کالو کورس چرې نو دا مونږ یو نیم کال ته د ډایرکټریټ آف کریکولم اینډ ټیک ټیچر ایجوکیشن په تعاون سره جوړ کړو او د ایجوکیشن ډپارټمنټ په منظوري سره.
احمد خان وای په دې ځانګړي پروګرام کې به هغه ماشومان ته ډیره ګټه ورسی چې د سکولونو د نشټوالي له وجې سو کاله په کور پاتې شوي او وخت یې ضایع شوی وي. نو موړې په دې حق لوي
د کې و مونږه 15 کلو کې چې کوم پرایمری سکولونه دي نو پای کې و مونږه سیکنډ شفټ شروع کوو
هم پاکه بیلډینګ کې د عوام او د حکومت په تعاون سره او موږ به دغه ماشومان چېری د پنځم نه پس اتم پورې په دې پروژکټ کې بوزو او د هغوی ته تعلیم چې دا کوم ګیپ راغلی دی وقفه پکې راغلی ده موږ وایو چې دا ختم شي او بیا موږ حکومت ته خواست کړی دی چې را دغه دوران کې تاسو دوی ته مډل سکولونه چې کوم دی نو دا منظور کړي.
د ماهر تعلیم په حیث د یادې مرستندویه ادارې کارکونکي خالد ادیب وای د سکولونو د نشټوالي بد اثرات تر ټولو زیات په جنکو غورځيږي نو ځکه دوی به په خپل د منسوبه کې د جنکو تعلیم ته خاص پاملرنه کوي.
دا چې کوم علاقو کې زمونږ د پروجیکټ شروع کیږي دا علاقې د سوات ډیره لری علاقې دي چې الته د تعلیم رڼا لا دومره نه در رسیدلې او څنګه یو ریسرچ وکړه الته ډیره داسې ماشومان وي چې کم پنځم نه پس کورونه کې ناشته وي او د هغه مور پلار داسې دي چې هغه وخت چې د هغه بچی د سبق وای خو الته سکول نه د میډل سکول او جنکو د پارا نه هاي سکول نو دا ماشومان هم دغه څه ناشته وي څنګه داسې علاقو کې کار کول غواړو چې کومې نهرومي علاقې دي او موږ دا غواړو چې هغه هغه علاقو کې چې کوم ماشومان دي او سپیشلی چې کوم جنکۍ دي هغه د روان دي راشي او خپل د ملک په ترقی کې خپل یو ډیر تعمیري کردار ادا کړي خپل خاندان کې خپل بچو سره خپل مستقبل کې انو زمونږ دا منصوبه چې دا موږ دا ماشومان چې کوم کورونه کې ناشتي دوی به سکولونو ته راولو.
دا چې زیاتره جنکو ته د سکولونو په تګ راتګ کې مسله وي او دا راز په سکولونو کې د دویم شیفت یا د مازیګر زده کړې با جنکو لپاره مشکلات خونه لري په دې پښتنه نوموړي وویل.
تاسو بیر خسوالو کو دا دوه غټ چیلنجونه دي موږ ته خدا دا چې چل دي چې دا کم ځای کې چې موږ دا سکولونه سلیکټ کړی دي دا موږ باقاعده د سټډي کړی دا او دا کومه چې کم دي دا چې ځای کې دي چې الته چې کم سکول موږ منتخب کړی دي الته د دې ماشومان او رسایي چې کم دا اکسس چې کم دي هغه باندې پاره مشي لکه دې ته خطر نه ده او سیکنډ شیفت مطلب دا نه دي چې موږ 4 یا 5 بجې دا پروګرام شروع کړو چې څنګه دا سکول ختم شي ایک بجے نبا تقریبا ایک یو یو نیم بجے نبا دا پروگرام چکم دے دا با شروع شی او دا دے با خپل یو ٹائم دے دے دا پارا مو گورنمنٹ آف خیبر پختون خواد شرا با قائدہ مو گا یو دا دے اگا چکم نصابی دارا دا غی شرا با قائدہ مو دا لسکی مفچردی چکم دا اگا سازا کردہ او اگے کے بعد دا دا سیزی نکی
خالد ادیب وای د ماشومان او بیا د جنکو د تعلیم په لړ کې د مور پلار کردار ډیر مهم وي او دوی په سواد کې وکتل چې زیاتره مور پلار د بچو د تعلیم په حواله د هلکانو او جنکو فرق نه کوي نو ځکه دوی امید لري چې د اولنۍ منسوبې په سیر به یې دا وار هم بریا په نصیب شي. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو خو د ویلاند د مینه پاس
تاسو د مشال ریډیو خبرونه روښانه مستقبل اوري د خبرونه کې دا وار په سواد کې شروع کړل شوی یو ځانګړي پروګرام په حق لا معلومات درکو چې پکې به د هغو ماشومانو د تعلیم لړۍ بیا شروع کیږي چې په کور ناشته کلونو ځای شوی دي د ماشومانو ته به د دریو کالو تعلیم په یو نیم کال کې ورکول کیږي. تفصیل اوریدو لپاره مشال ریډیو سره اوسه.
د تعلیم ماهرین وای نوې کول د یو قام سباون وي چې د ښه تعلیم او تربیت لپاره یې د استاد ترڅنګ د مور پلار کردار هم ډیر اهمیت لري. دا چې حکومت او مرستندویه ادارې د ماشومانو د تعلیم او تربیت لپاره کوششونه کوي نو د مور پلار له اړخه هم د ځمواري مظاهره کیږي او کڅنګ په دې پښتنه په سواد کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د کارکونکو ادارې مشر احمد خان وویل.
یره جی مونږ هو ډیر پر امید یو ځکه چې دا سکول مونږ کله جوړول یا و پستا بادول نو دې کې ماشومان د نه برابر او دا رنگ او کوستا سو ګوره نو هغه د ماشومان نډکتي او الته دونا ماشومان دي چې استادان ته کم شي لري او د خلکو دا شوق ته چې موږ مخکې په خپل بچو باندې تعلیم وکړو دا د پښتنو خلاف پتن لګي چې چا پروپاګاندا جوړ کړی راځي د جنکو یا د لکانو د تعلیم خلاف دي. نو دا سي بالکل نه تاسو که سواد یو ګوره
نو په سکولونو کې په پرایمری سکولونو کې د ناستې ځای نشته، په برنډو کې ماشومان ناست دي. اوس هغوی ته دغه سهولت فراهم کول دا خو اول بنیادي ذمواري د حکومت ده.
احمد خان وایي چې حکومت د خپلو محدودو وسایلو باوجود هڅه کوي چې ماشومانو ته د تعلیم سهولتونه برابر کړي، خو په دې کې اکثره وخت لګي چې په ماشومانو یې بد اثر غورځيږي. نوموړی زیاتوي چې د دوی اداره د ماشومانو وخت د ضایع کېدلو نه د بچ کولو هڅه کوي.
لګونته کومه وګورو نو که یو سکول جوړيږي نو هم څلور پنځه کال آلي. نو مونږ زمونږ د ادارې چری د ایډیا په شانتي نو مونږ دی وخت کې حکومت ته سپورټ ورکو چې کوم دا منځنی پیریډ دی چې را د پرایمری سکول شتي او د میډل سکول چې جوړیږي جوړیږي څلور کاله پکې تیر شي یا پنځه، نو دا وخت کې د دغه نسل چې کوم را رواني پنځم پاس کې نو دی بس کې، نو دا مونږ حکومت ته یو سپورټ ورکو او یو ماډل جوړو ځکه چې سکولونه په زرونو رنګ شویری پسونو نه په زرونو رنگ شویری په خیبر پختونخوا کې او په فاټا کې. نو موږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ په تعاون سره، د ډایریکټریټ آف کریکولم اینڈ ټیچر ایجوکیشن په تعاون سره یو کورس جوړ کړو چې داسې حالات کې موږ ته څه پکار دي، ځکه تاسو وګورئ دا حالات خو په موږ مخکې نه راغلي، اوس چې رالو نو دای خو بس خلو باسو په شریکه.
احمد خان نمو پختلی چې دا ډول منصوبه وړاندې مخته نه دراغلی، د دې د کامیابیدو څومره امکانات دي؟ هغه وای
زه د دې د کامیابین 100% چې کم دې مطمئن هم چې دا و کامیابی ان شاء الله، ځکه چې دا په خنیت شروع شوی ری دا د عوامو د ضرورتو په مطابق شروع شوی، نو چې د سٹارټ نه تاسو عوام او د اړ د ضرورت په مطابق یو پروجیکٹ ڈیزائن کے نو ظاہر خبر چا و کامیابی گے. بل دے کی اور ڈیرا کل خبر من کرے را چې دا پی ٹی سی چې ست من وای د والدین او د استادانو دا کمیټی چې کم دا دا سکول په ست باندې دا من د دې پی ٹی سی اوس ته کلسٹر لیول نیٹ ورکینګ کو چې د علاقې په ست د پی ٹی سی یو نمائندگان راشي او هغه د ډیسټریکټ په ست خپل مطالبه یا خپل مسائل چې کم دي نو د دې حل کوي. او بیا موږ په دویم انګل باندې په دویم توګه د ایجوکیشن د بجټ انالیسس کو، دا دې تجزیه کو چې به پیسې څونه په کار دي، آیا هغه عمر د ډیسټریکټ راځي که نه راځي، او کار پیسې راشي نو هغه بیا په صحیح توګه په وخت باندې لګي او که نه لګي.
احمد خان زیاتوي په کلونو د سکول نه بهر پاتې شوي ماشومانو د زده کړو بیا شروع کولو دا پروګرام به د صوبې نورو ضلعو او قبایلي سیمو ته هم غځوي. داراز خالده ادیب وای چې د دې پروګرام په اولنی پړاو کې به د سواد په بیلابیلو شاته پاتې سیمو کې 15 سکولونه شروع کوي او په کې به د 1000 ماشومانو لپاره د تعلیم سهولت موجود وي. نوموړی د دې سکولونو لپاره د استادانو په حق له ویل
فل حال بمږه هر سکول د پاره دوه دوه استادان کم اس کم دا بمږه سلسله او هغه د پاره بمږه اخبار کې اشتهار نن سبا کې را روان دي او دا غي پورا یو کرایټيريا ده چې په کم طریقه اهلیت یو معیار دي او دې د پاره به خاص فوکس په سواد باندې چې سواد کې کوم ماشومان دي او دا سې ټریننګ کې دی یا سبق کې ویل دي چې هغه د راشي او د خپل علاقې ترقۍ کې یو فعال کردار ادا کوي.
خالد ادیب وای د نړۍ پرمختللي هیوادونو د تعلیم د لارې ترخی کړي او د پښتنو د مشکلاتو ختمولو او پرمختګ لپاره هم تعلیم یوازنې لار ده. نو مولې پښتون قام ته څه پیغام ورکوي؟
څنګه خو دې ډیر ساده پیغام دی چې تعلیم چې کم دی هغه د ټولو حق دی، هر ماشوم حق دی او دې ماشوم کې زمونږ د ټیم شامل دی او زمونږ د ماشومان دي نه کوي شامل دي، که دې حق نه دی نه ټول پاتې کوي دا یو ګناه ده. ګناه ځکه ده چې زمونږ رسول پاک صلی الله علیه و علیه وسلم حدیث مبارکه ده چې علم حاصل کړي ته تاسو کو ډیر لري چین تم تاسو ته تللی نو تاسو علم حاصل کړي، هغه دا نو ویلي اغه دا ویلي چې هر کس د علم حاصل کړي نو هر کس کې دا ټول راځي، نو خدای ته وګورئ دا ماشومان چې زم دي زمون مستقبل دي او د دې سبق ډیر زیات ضروری دي. نو یو سیز دې چې څنګه دې غربت نه دې تکلیفونه نه هر سیز نه چې موږ دې سره بهادرې سره مقابله کولی شو هغه شی موږ سره تعلیم دي چې تعلیم مینه ده، تعلیم اصل دي، تعلیم چې کوم دی هغه زمون مستقبل دي، تعلیم دین هم ده او تعلیم دنیا هم ده.
خالده ادیب د تعلیم ماهره ده، وای د سواد نه پاس به د صوبې په نورو برخو کې هم دا پروګرام شروع کړي چې په کور ناستو ماشومانو ته به هم دا موقع برابر کړي. او د دریو کلونو زده کړې به په یو نیم کال کې وکړي چې دا راز یې وخت د ضایع کېدلو نه بچ شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.